تنویر صاحب، پاکستان بارڈر ٹریڈ کونسل، صدر سید جواد حسین کاظمی، وزیرستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری، صدر حاجی قدیر اللہ وزیر صاحب
جی،
اور کرم سمال چیمبر لیڈر صدر علی حماد، خیبر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری صدر حاجی محمد یوسف افریدی صاحب
جی جی،
افغانستان سائڈ میں دراغوی فیڈریشن چیرے افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ صدر رئیس سید کریم ہاشمی صاحب، حاجی حلیت اللہ صدیق زئی صاحب، حبیب اللہ عمر صاحب، عظیمی صاحب ننگرہار چیمبر صدر، کابل چیمبر صدر دے، کندھار چیمبر صدر، خوست چیمبر صدر، آگے سارا ملاقات ہو شو تا اس سیکنڈ میٹنگ ہو دے کے دا معاملات حل شو ان شاء اللہ کہ آگے اخبل حکومت سارا خبروں کو اجازت ہو آگے تو زمین فیڈریشن پریزیڈنٹ اخبل باب اقتدار سارا خبریں اکڑے کہ بھائی دا جو تجارت سے دے دا معیشت سے دے دا ملک تیر آگا دے نو خام خا دے سارا دا دوال ملکوں میں آگا ہو کشیدگی سے کم ہو آگا کم شو مونگا اخبلوں کی کہنا استو او دوال فیڈریشن نا دا فیصلوں کو کہ مونگ ٹیوزڈے باندے نیکسٹ میٹنگ کو پا بارڈر باندے بل مشافہ
تورخم بارڈر باندے ٹھیک تو جی
او تے کم کنٹینیٹر مالونا ولاد کب شوی دی تا ٹول انشاءاللہ تعالی ریلیز کو او دا بارڈر کو لاؤ او دوال ملکوں نو فیڈریشن پاک افغان دوستی زندہ باد نارے سرا دا میٹنگ ختم
ٹھیک تو جی او دا بارڈر دوڑن خجے کم کنٹینر مال ولاد دے آیا دوڑن بد نہ پورس فیصلہ ہش دوڑن ب پر خودی ش کر صرف یو سائیڈ
حکومت سره خبره کړې ده او ان شاء الله غي به اجازه راولي او موږ خپل حکومت سره خبره کړې موږ به اجازه راولو او د بارډر باندې به تاسو مذاکرات به کوو دا ان شاء الله چې کوم استقب دي دا غاډي به یو بلته اړېږي او چې کوم کا پاکستانی التا مریضان دي یا خلک دي ویزیټر التا تلي
سټوډنټان دي
واپس راشي
او جو سټوډنټس
دي سټوډنټان دي هغه راشي او باقي دغه چې کوم هغه افغانستان کا سان دي هغه
ٹھیک تو سر دین ابلاند کم گوگور پہ ترکیہ کے او پہ قطر کے ڈیر اچت پائے مذاکرات شو اگر کامیاب نشو اس کم دا سے اسباب اچھی دا دومر دا چا خبر وار ویلی شو دا دون غٹ خبر شو کامیاب سارا
دا 25 کروڑ عوام دا پاکستان او 5 کروڑ دا عوام دا افغانستان تقریبا 30 کروڑ عوام دا غو چے دا ډیر زیاد نقصانات چے دی اگر دا عوام او شو تاجران او شو او سروس پرووائڈرز او شو نو دی دا ڈیلی ویجز او شو نو مطلب دا دے چے ټول غختو چے دا تجارت چے کم شپک سو کال نه دے روټ باندې کیږي لګیا چا غا دے روان شي ټول روزگار مسله دے او روزگار چے مسله کم ځای کې راشي مالتا بیا ډیر سیزونه
ټیک بولی ٹھیک تا سر او پدې باندې سر باقاعده اعلامیه د حکومتونو لخوا کله پورې جاری شي د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان د خارجه وزارت لخوا
ان شاء الله ټیوزډے باندې دا موږ اجلاس کوو کنه
جی جی
دیکھ چې کله فائنڈینګ راځي موږ حکومتونو ته پیش کوو چې هغه جائنټ ڈکلریشن اوکی
ٹھیک تو پہلے ٹیوزڈے بانے سیم کانشتے چی سلیکٹ ڈیر مال بوڑی را وڑی یا خواہ دے خواہ کنا صرف ملاقات پٹھنا
انشاءاللہ آتمن آتمن نا ملاقات نا کوشش بدا کو چی من کلاو کو
ٹھیک تو جی ٹھیک تو
زمین خواہ آتمن دا کوشش بھائی
دا پاکستان دا سوداگری خونی مرستیال و چی لازادی راڈیو سر خبری کولی
دا آزادی راڈیو پا خبرونو که دا افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
آزادی رادیو سلیروی ساعت
اوریدن کو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیږي اوس ورزو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته ټاکل شوی چې د وینزویلا پر زول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یو فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشې توکو د ترهګرۍ او متحده ایالاتونو ته د کوکاینو د قاچاق لتورونو سره مخامخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته هغې توقیف خونې ته ولېږدول شول چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینزویلا د ولسمشرۍ سرپرستې دلسی رودریګیز او نورو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له امریکا سره همکاري وکړي کنه لویه بیه به پرې کړي. ټرمپ له اتلانتیک سره په یو مرکه کې چې پرون د جنورۍ په 14 خپره شو ویلي که د وینزویلا سرپرسته ولسمشره هغه څه ونه کړي چې سم دي هغه به لویه بیه پرې کړي، ان له مادرو څخه هم لویه بیه. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د جنورۍ په 14 کین ارخې رودریګیز د وینزویلا د سرپرستې ولسمشرې په توګه له ټاکل کېدو مخکې پر کاراکاس د امریکا عملیات د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله او ژمنې وکړه چې بیا به هیڅ کله غلامان نشي. بل ورته امریکایي پوځیانو پر مادرو د شوی عملیاتو نوې جزئیات هم خبره کړي. یو لوړپوړی امریکایي جنرال ویلي د مادرو د نیولو په عملیاتو کې 150 الوتکو برخه اخیستې و. ویل شوی چې دغه عملیات له څو میاشتو چمتووالي وروسته اجرا شوی. د امریکا ولسمشر ویلي تر هغه چې په وینزویلا کې د واک خوندي مناسب او ځیرک انتقال ترسره کیږي، دوی به د جنوبي امریکا د دغه هیواد چارې په موقت ډول اداره کوي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به درته وړاندې دا راپور ولرو چې په پکتیکا کې د سولری یا برېښنایی یا المریز برېښنا یو لویه پروژه ګټه اخیستنې ته وړاندې شوی، خو اوس راځو دې ته چې په ترکیه کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې په وروستیو میاشتو کې د پولیسو لوري د دوی د نیولو او تفقیف پیښې زیات شوې. د دوی په خبره دوی نشي کولای چې د کار او رزنیو اړتیاو لپاره له کورونو ووزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو د جمعې په ورځ لږ تر لږه 2 افغان کډوال نیولي او هغه مرکز ته انتقال کړي چې بهرني اتباع پکې دي او له هغه ځای وروسته بیا خپلو هیوادونو ته ډیپورت کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ترکیه کې میش یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو توقیف او ډیپورت لویری آن لکورونو نشي وتلی. دوی وایي په روسیو کې د ترکیه پولیسو د بیاسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف لړۍ پراخه کړې. په استانبول کې میش یو افغان کډوال سردار احمد زی یک شنبه د جنوري 4مه ازادي راډیو ته وویل
نن سبا ترکیه کې د افغانانو حالت وضعیت ډیر خراب ده. څوک چې اسناد نه لري بیرون نشي وتلی. له تاقونه تا پولیس لکه فابریکو باندې ګرځي. په فابریکو کې چې کوم افغانان کار کوي اسنادونه چک کوي. څوک چې اسنادونه لري نیسي 2-3 ورځې په کم کې بعد لکیم نه بس ډیپورت کوي افغانستان ته.
دی وايي هم دا 2 ورځې مخکې یو ملګری چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل او قاچاقي لارو نه تر استنبول رسیدلی او پولیسو نیولې او اوسمهال په توقیف کې دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د کار په لټه په سختو مرګونو لارو هڅه کوي چې ایران او بیا د ترکیې له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. یو شمېر نور بیا د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي. په ترکیه کې میشته یو پخوانی افغان خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د غلطه د ډیپورت او په وطن کې د مرګ له ګواښونو سره مخ ده.
بازگشت ما به وطن
ما لپاره افغانستان ته بیرته ستنیدل نه یوازې سختي بلکې ناممکن دي. خو له دې سره هم زه دلته د ډیپورت له خطر سره مخامخ یم او دې وضعیت موږ له سختو کړاوونو سره مخ کړی یو. نه یوازې په آزاد بازار کې له کاره ویستل یو بلکې زموږ مسلکي ژوند هم ګډوډ کړی او دا ډیره اندېښمنوونکې ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو تازه 2 افغان کډوال نیولي. په راپور کې ویل شوی چې د یاربکر خار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې دغه افغان کډوال چې د فاضلا په یو ټانکر کې پټ شوی وو وپیژندل او ونیول. پولیسو نیول شوی کډوال د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیک مرکزونو ته استولی دي. په راپور کې ویل شوی چې د غیر قانوني افغان کډوالو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوی. د ترکیه د کډوالو ادارې له دی وړاندې د 13 دسمبر په 2020 راپور ورکړ چې په 2015 کال کې په ترکیه کې ل 1250 ډیر کډوال د قانوني استوګنې اسنادو د نه لرلو لامل نیول شوی. د ترکیه د حکومت د ادارې ویلي وو چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوی ډیری کسان افغان کډوال دي چې شمیر یې ل 2000 کسانو ډیر دی. د ترکیه د کډوالو ادارې په ټکول افغانان وروسته د نیول شویو پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر په ترتیب د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وګړي جوړوي. په ترکیه کې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانانو نیول داسې مهال زیات شوی چې ایران او پاکستان هم د افغانانو د نیولو په زور ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ زرګونه کسان له دې دوه هیوادونو ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د 13 دسمبر په 1 په خپل ایکسپانه ویلي وو چې په 2015 کال کې 2 میلیونه او 3 لک افغانان هیواد ته ستانه شوي. که څه هم نوموړي دا نه ویلي چې دا کسان له کومو هیوادونو راغلي، خو د بخښنې نړیوال سازمان د قوس میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې یوازې ایران او پاکستان سږکال 2.6 میلیونه ډیر افغان کډوال شړلي، خو ترکیه او تاجکستان هم په زرګونه نور افغانستان ته ستانه کړي. د سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له مستندیدو سربیره هم د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمیر هیوادونه هڅه کوي چې افغانان هغه هیواد ته ستانه کړي چیرې چې په پراخ او سیستماتیک ډول پکې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونې کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري او دونکو ورورو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شبو ته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو. هغه دا چې د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانۍ په پانګونې سره د 2000 کیلو واټ لمریز برېښنا شبکه جوړه کړې ده. ویل کېږي چې دغه شبکه به د مرکز خرنه شاوخوا کلیو ته برېښنا برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو دوکانونو هوټلونو پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده و. اوس د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ لمریز برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولر لوی تختې نصب شوې دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د لمریز برېښنا د دې شبکې په فعالیدو سره بیا 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیون افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچ ته راټیټ کو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر وو چې دا به ملوي هدف وي.
د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملي ادارې پر خپل ویب پاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی یا بیا زرتنه خوده لیده. په مرکز خرنه کې د لمریز برېښنا شبکه جوړېدو ته ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي. وايي په خوانی حرارتي برېښنا هم د بیل نظر لوړه و او هم دایمي او ډاډمنه نه و. یو تن ځایي اوسیدونکي اکبر راحل وویل
دلته په بازارونو کې تر اوسه څومره چارې مختوړل کې دي هغه په حرارتي برېښنا باندې و چې هم خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشټونی و بل ستونزه و. نو د چيب داس یو حل کې یو خصوصي شرکت هم د کېږي چې تر 2 میگا واټه پورې المریز برېښنا برابر کې دا د ویار خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کړي او هم د صنعت په پرختیا کې ډیر رول ولري. زموږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي ځکه پکتیکا نهایت ډیر برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یو بل ستونزه دا ده چې دلته لري روادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کیږي چې لوګي او کثافات چاپیریال ته زیان رسوي. د مرکز خرن یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریز برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزانه او پاکه ده.
باور وسم خپل هټۍ تفعال کړی ده. په میاشت کې امکان یو د کم برکتوس نه وتلی. مخکې چې کوم برکو په 8000 افغانۍ باندې وو دا برکوس دی ورکوي په 8000 افغانۍ باندې. کارخونه ته ورکوي په 8000 افغانۍ باندې ورکوي. ټول مهمه خبره ده چې د چاپیریال لپاره د برک فالول ډیر مهم دي چې دلته ګرد غبار او لوګي هوا ډیره خراب ده.
په ورته توګه د اوبو برېښنا ریاست ځای مسولین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هېواد ته د غځېدلي وارداتي برېښنا پر لیږد هم عملي کار پیلېږي. د یاد اداره مشر قاری فتح محمد زاکر ویل
کوشش هم ده سه انتقالي لین کارونه هم مختبوز ټول برابر دوه هر صورت لګل سو دي. کوشش ته دي کو سه پسور ل 15 کال کې انتقالي لین دی وارداتي برېښنا پکتیکا ته دي کار هم شروع کو.
یاد دی وی کڅم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا خوست میدان وردګ او غزنی څو کال وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردې شوی برېښنا سره وصل شوی، خو پکتیکا ولایت ته بیا یاد برېښنا تر اوسه نه ده غزیدلې. اوس مهال په پکتیکا کې تر ډیره خلک د رڼا لپاره لمریز برېښنا کار اخلي. خو د مرکز خرنی او ورګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو خارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستوم. قدر منو وريدونکو په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما دی. زما ملما اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د زینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې خپل ملما غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم په 1940 کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوس زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې مې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی، ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړې؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې او څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو اسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې په کې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومو چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ، او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ، په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په دیسه کې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په دیسه کې د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړ نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم، بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زم ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالبه بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا دوه نیم سوه خره به وه، او کله چې به هغوی وږي شول، رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې، په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه، او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ، او بس بیا د هغې نه پسې ډېر وکرالو، بیا هم صرف بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي، او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې سایکل چا پېژندلو نه و، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنې د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي، د یو شاعر په توګه فکر، تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو، او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا نو لومړني وختونه چې وو، یعنی لومړني سنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نشي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم، نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو، که د بل چا وو، هغه مې لوسته. نو دا غی شاعری را باندې اثر وکړ او خپل پخپله او انسان کې داخلي مکرای راته چې درکی هغه خو به راوځي. نو په وخت کې لګیم یو نیم بیت پر لیکه بیا چې پاتم ټولګي کې شوم نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم او یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر و. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالي څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دې زیاتره مراکو کې کیسه ما کړل؟ نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه خوده د اسف سمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی د عزت وړ سړی دی. هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو هغه طبعا د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي. نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ؟ او زه خو داس خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درس او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې ورکی نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم. نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کومه یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم. بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي. مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي. او نوري په څه چیت له خپله امره کړ او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي. او ته چې له ما پوښتې ته ووایه ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي. او ولی په خونخوري هڅه ووري سوي د خوارانو خیره چیرته ځي. او حسن پرې تمام وي چې وښي تېر مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي. او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله هو چې رښتیا درته ویم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم هغه سوچ چې
ډېره له ډېره زیاته مننه. تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړې د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې. هغه ما لوستی و او پاگه که یک دو کسی از ما دیر زیادی خوخی شوی که یو دو گل پا نامه و او هم دارنگا یو ناول می لوستی و اغم سلیم سی را کری و چی تروسه پر مختو عقب که اغه شاکار ناول ده ده پیغلی پا نامه بانی ده صاحب زاده محمدی دریس لیکنه ده دیر ده کل ناول ده نو داغه ناول او داغه لنگ کسون پا ما غیز دو که خوخی می شولی البته د لیکلو چل می تیاد کری ده ده بیا زمان دغه کونډه لومړی دغه لنډه کیسه وه د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ بیا د شهادت په اخبار کښې مې خپارېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو را ډېرې وستایلې ما هغه ورځپاڼه کښې چاپ م شو نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به 160 لنډې کیسې لیکلې خو زما د لنډو کیسو په دغه کښې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان ده وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه
چې په عین حال کې چې طنز په کې دی یو خفګان یا تراژیدي هم
خفګان بلې هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته بیا ووایست او که هر څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه حتی استادانو لکه سلیم صاحب هاشمي صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کښې ډېر زیات خوښ و بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی تقریبا ما 2 لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دي او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړي هم دي او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوي
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډېره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی که نه
نو دا ښایسته معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي او په لیکوالۍ کښې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کښې زما په نظر لومړنی شخص دا دی چې په داسې څه ته لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کښې 100 په هغې کښې دغه 100 کلونو کښې چې چا لنډې کیسې په پښتو کښې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کښې دا یې څېړلي دي د دې کامیانې او خوالی دا ټولې دغه کړي دي په هغې کښې په اخره کښې بیا 10 ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب پکې کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې د حفظ الله تراب کیسې چې دي دا دغه دي لېرې نوي دي نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلي دي یو څو کیسو مو چې
صحیح ده نو فار د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي
بلې هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه به زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کښې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کښې را ځم چې اولنی کس م سرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهدو د ځینو قومندانانو د نادودو په برخه کښې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلي دي د فرزند امریکایانو په برخه کې ملنډ کې سیل کې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې زه بيخي واجب مداغي کمینادو دی وی په هغه باندې کې سیل کې دي نو د سیم جنازه دا ملنډ دغه دانه چې او د کابل کې شو چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناس ته تر اوسه لا غلا ته نه ته خلک تشویقي بل اخر دا چې کابل ته انت چې دي چور ارس خلاص شوی خو بس سیګ د مخ ته ورځي او دا د تیر باسي سی پر هغه لنګ دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د جنازې روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا وخت جنازه پریږدي او بل اخر سیک هغه د ایبراهیم جماعت ته د جنازې لمانځه لپاره وړل کیږي.
دا به د امر کیسو لړلې وی چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله 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 اما که زنه دغه سین جنازه خلکو ډیره زیات خوخه کړی و یا فرضاً د تمدن لا کای زمای وطن جه کی ساده ما په پاتلون نکړی دا نه نو دا چې یو دغه په برواز چې په پاتلون ډیره غوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دی ویل بشره دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یې وایي په پاتلون کې خلاصه کړو کولی نه نو خالي هم نه دا خو بيخي ډیره زیات خلکو خوخه کړی
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي.
او ډرامې خو د سټیج دی، رادیو ډرامې دی، ټلویزیونی دی. نو زه په خپل ما چې لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي. زموږ څو سره توپیر دی چې یو په خپل ډرامه کیسه دا ولنه کیسه خو کیسه ده او د دې ترمن تاثیر دا چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دا لوستل کیږي. نو خبره دا ده چې په ډرامه چې دی په صحنو یې شل کیږي نور هغه کومه کیسه چې هغه ماغه سره روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کې ته دروغ کولای نه شې، استهبلتنه نه شې کولای، وړه اشتباه چې دی وکړل ټوله کیسه دې د منځ ځي. خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه. نو سیمبولونه پکې باندې کاریږي، موسیقي پکې د بیک ګراوند کاریږي، بل اغیز نسبت د هغه نه ډیر دی، د لنډې کیسې نه ډیر دی. نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې ویو چې یو خپل جنې په لنډې کیسه کې مګر هلته بیا ته عمل نه ښه د هغې جړا د هغې ادا دا په خپل د لیکل سم چې د دې زیات اثر لري او نور به د هغه څه کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لنډ کیسې په دې هغه باید پټي مخکې نه رسوانی او په اخر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډیر د ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کوم لنډ کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغه ته څوک ازریږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیون نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم. خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کولو دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي. خو زه د سی ډایرکټر مو دا ډایرکټر وي خو مختلف قسمونه لري. د جنگ بیل ډایرکټر دی، د ډانس بیلی، د ډیالوګ بیلی. زه په خپل د انداز ډایرکټر وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي پکې. خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایرکټر وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکز ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډیر تکلیف په ما کې اله او شدا خلکو زما د خواري له هټه په ما کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج درامې مهم لیکلی کنا؟
یو د درې مې لیکلی و. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وز سر خپل لاړ نشم په مدیر د معرف لپاره سره غره و بس و مې لیکله د کرمی صاحب لومړنۍ وخت او ډیر ټول خلکو وایي چې ډېر ورته به مډالونه ما خلکو ته ورکړي.
اگر کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوسېږي. زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې را سره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغه بزنسمنانو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي. او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولای شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا له لحاظه د هغوی نه مخاف.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې وڅو دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلې، بیا مې خپل سیریال ور ولېږه. یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کارلنې ناخوالې چې وي دا ټولې په تنس کې ما لیکلې وې. یو پنځه خسته جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه. افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي. او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولای شو چې هېواد ته د امنیز نه زه خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنی د تراژیدي په ګارنټۍ سره داسې کولای شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه. تراب صاحب، لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده هغه د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوې څېرې او د پلانک پر ځای په دې کې دولس نیکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرست چېرته چې ارواپونی، د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې، د کمپیوټر اساسات. نو دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته ارمان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شلو. نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی. او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی، هغه هم چاپوم. د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن خبرېږي د جنورۍ په میاشت کې، دیوالونه خبرې کوي. دا یې نوم دی، دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي. اوس که دې شعر خوښ وي نو شعر به درته ویم.
مهرباني وکړئ، ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و. تراب صاحب، مهرباني وکړئ خپل شعر واوروئ، بیا به خدای پاماني وکړئ.
نو شعر داسې دی چې تصویر تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړه. انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. هر څوک د بڼو چې جکي تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تورا پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکه د خدای خدي وي.
د آزادۍ میلمه
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا ریا دوم شڑا رزنا و مسافر مسافر خوڑ یا یارا مسافر پیزار و باسا چت تلخ کو لب مسافر مولا دخپنا وطن ترا بلا مینا و مسافر مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتھما بنا و مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سترگو بے سو کے دلا سنا مسافر مولا دخپنا وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خوڑ لیا یارا مسافر قربان قربان دے خود زڑو جمو نشما و مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سترگو تا دیر کتنی ونا مسافر مولا دخپنا وطن ترا ولا مینا و مسافر غوس چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نظما خبر ورزنا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زمنگ مینس کے او تمر کنو کر خدنا مسافر مسافر مسافره.